خوشحال ریډیو ته خیر راغلی. د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2012 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبرې سات کې ځل بیا هرکلی کوم. د قبایلي سیمې خیبر نه پوځي چارواکي وایي په باړه کې د وسلوالو سره پنخته کې د دوی دوه عسکر وژل شوي، شپږ ژوبل دي. په امریکا کې د سنډي په نوم سمندري طوفان یو شمېر سیمو ته رسېدلی او د دغه هیواد په متاثره برخو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. نور رپورټونه هم لرو، خو اول د دې ګړۍ تازه خبرونه زموږ د همکار منور شاه نه اورو.
اول د خبرونو سرټکی. قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې په یو کور د ماټر ګولې پر وتلو له وجې درې کسان وژل شوي دي. افغان ولس مشر حامد کرزی او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف د ترهګرۍ خلاف په ګډه مبارزه باندې سلا شوي دي. او په امریکا کې سینډي نومي طوفان لږ تر لږه لس کسان وژلي او په لکونو خلک یې متاثره کړي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د خیبر ایجنسی نه را رسیدلی تازه رپورټونه وایي قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې په یو کور د ماټر ګولې پر وتلو له وجې درې کسان وژل شوي دي. بلخوا پوځي چارواکي وایي تیر ماښام د خیبر ایجنسی په باړه شلو بر سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په انخطو کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ جوبل شوي دي. پوځ ادعا کوي چې دوی د عملیاتو په وخت لس وسلوال وژلي او د دوی اوه مرکزونه یې هم له منځه وړي دي، خو د وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې تصدیق نه دی شوی. د پوځي چارواکو د وینا تر مخې دوی د باړې په سپاه ملک دین خیل، برقمبر خیل او شلوبر کې کرفیو لګولې وو. په دې سیمو کې عملیات ترسره کړي دي. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیروبې مدیر راهیسې د لخکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ لوجې په زرګونو خلک د سیمه نه کډه شوې دي، چې یو شمېر یې د وخت جلوزو کډوالو کې هم کې ژوند کوي. د پاکستان، متحده عرب اماراتو او برتانیا وزیرانو په برتانوي هسپتال کې د ملال یوسفزئی د روغتیا پوښتنه کړې ده، چیرته چې د هغې د مرګونو زخمونو درملنه روانه ده. د برتانیا د خارجه چارو دفتر ویلي د هیواد وزیر خارجه ویلیام هیګ د پاکستاني وزیر داخله رحمان ملک او متحده عرب اماراتو د وزیر خارجه شیخ عبدالله بن زاید ترڅنګ د ملالې د پلار او د برمنګم د کوین الیزابت هسپتال د روغتیايي عملی سره لیدل کتل کړي، خو دوی د ملالې سره ملاقات نه دی کړی. په دغه موقع ویلیام هیګ وویل
زه په دې خبر اورېدو ډېر خوشاله شوم چې د ملالې په روغتیا کې ډېر ښه پرمختګ روان دی، ځکه چې وړاندې د هغې حالت ډېر ښه نه وو. هغې ته د دنیا تر ټولو ښه علاج ورکول کېږي. د هغې کورنۍ دلته د هغې سره ده، نو یقینا چې اوس د هغوی په وړاندې ډېرې فیصلې کول دي، خو دغه لړ کې مونږ ته په هغوی باندې فشار اچول نه دي پکار.
پنځلس کلنه ملاله یوسفزئی چې د جنکو د تعلیم د حق لپاره هلې ځلې کولې د رواني میاشت په نهمه نیټه منګوره کې د سکول نه د واپسې په وخت پاکستانی طالبانو په سر وشتلې وه. د طالبانو دغه برید خلاف په ټوله نړۍ کې غم او غوسه راپارېدلې ده. د افغانستان صدر حامد کرزی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ خلاف د ګډې مبارزې په اړه خبرې اترې کړې دي. د افغان صدر د مطبوعاتي دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼه وايي په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون ماښام د لوی اختر د مبارکۍ لپاره تر سره شوه، صدر کرزی په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د سولې او ثبات دراوستلو لپاره د دواړو هیوادونو په نږدې او جدي همکاریو ټینګار وکړ. دا راز خاغلی نواز شریف د اختر د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو همغږي رامنځته شي. نواز شریف ډاډ څرګند کړ چې هیواد یې په افغانستان او پاکستان کې د سولې او امن د ټینګښت او ترهګرۍ غری خلاف د مبارزه په برخه کې هر ډول همکاري ته تیار دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د سینډي په نامه طوفاني غولې د امریکا شمال ختیځ برخه سره جنگیدلې ده، چې په نتیجه کې یې ریکارډ سیلاب او په لویه کچه د بجلی بندیز رامنځته شوی او په متاثره سیمو کې تر دې دمه د لسو کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. په دې موقع صدر باراک اوباما ویلي
probably the most significant impact for a lot of people in addition to flooding
ke deshi da zyatara khalku la para da selab tar sanga tar tolo muhima masala da bijlai bandedalwi zamung da andaze tar makha po deru zayunu ke ba woni gursigi aw uba ba ham ziyati wi za da rarawano intikhabato pa ala andekhman nayam balki za da khalku da nuksan pa ala andekhman yam aw bya da de da iqtisadi asarat pa ala andekhman yam
I'm worried about the impact of our economy.
دغه طوفان چې د پښتونخوا په وخت نن سهار 15 بجې د سمندر غاړو ته ورسېد، له وجې په نیویارک ښار کې د ځمکې لاندې د ریل پټلۍ او د سړکونو سورنګان د اوبو نه ډک شوي او د دې ښار لکونو خلکو ته بجلی بنده شوې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي د طوفان کې د 115 کیلومتره فی ګنټه پر رفتار سره مخ په زیاتېدو سیلۍ رااله چې پکې تر دې دمه د 10 کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. یاد خبري ایجنسی وایي دا مار جوبله د هیواد په نیویارک، نیوجرسي، میریلند، پنسلوینیا او کنیکټیکټ ریاستونو کې رامنځته شوې ده. ایرانی خبری ایجنسیانو وایي د ایران دوه جنگی بیړیو د سودان په سمندري ساحل کې پړاو کړی دی. پرون د خارک او نغدی په نامه د دغه بیړیو د سیمو ته استول د هغې یوه هفته وروسته رامنځته شو چې سودان د ایران په دښمن هیواد اسرائیل باندې سرخار خرطوم کې د وسلې په یوه کارخانه د هوایی برید تور لګولې وو. سودان دړکه ورکړې ده چې د دغه پیښې په لړ کې به د اسرائیل خلاف جوابي کاروي کوي. پرون د سودان وزارت خارجه ویلي د یرموک په نوم دغه کارخانه چې د دماکو وور لګیدو له وجې زیان منه شوی په عملیاتو کې ایران ګډون نه درلوده. او بل خبر دا چې ټاکل شوی دا چې نن بعد امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن د یورپی یونین د خارجه چارو د پالیسۍ د مشر کیترین آشتن تر څنګه د بوسنیا هرزګوینا سفر کوي او تمه کوي چې میرمن کلینټن او آشتن بعد د بوسنیا په درې ګوندی صدارتي غړو باندې د اصلاحاتو لپاره ټینګار کوي چې په نتیجه کې د غسیما د یورپی یونین او ناتو غړیتوب ته نږدې شي. څېړونکو وایي په غربي ادارو کې د بوسنیا شاملېدل به د ستونزو سره مخ وي ځکه چې د غسیما کې د 1990 په لسیزه کې د درې کلن جنگ نه پس هم د مسلمان نانو سربیانو او کروشین خلکو ترمنځ ویش موجود دی. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د قبایلی سیمې خیبر نه پوځي چارواکي په باړه کې د وسوالو سره پنخته کې د دوی دوه عسكر وجل شوي او په یو کور د ماټر ګولې پرې وته سره درې کسان وجل شوي دي. په امریکا کې د سینډي په نوم سمندري طوفان یو شمېر سیمو ته رسیدلې. ولسمشر باراک اوباما وایي
probably the most significant impact for a lot of people in addition to flooding is going to be getting power back on. We anticipate that there are going to be a lot of trees down, a lot of water.
وابورې د کراچۍ نازو سر ارمانونه لري
چې زمونږ کم کوری داس زندگی د نن نران شو نه خوځي شو بیا اولاد شو بیا سری شو مونږ هم چې زمونږ هم سیاست وي خو خس خر وي چې مونږه قدر عزت کوله نو داسې بس لار معنی پری.
او په تیر شوی لوی اختر کې د سینماګانو حال درکو
او دې ځل په اختر کې اومم په ارشیف سینما باندې یو فلم لګیدلی دی چرسی د شهید خان او په فردوس سینما باندې د ارباب خان فلم لګیدلی دښمنی.
د مشال ترسنګي واوري سنجتا سو په خبرونو کې واورید د خیبر ایجنسی نه پوزي چارواکي وای تیر مخام د خیبر ایجنسی په باړه شلوبر اسیمه کې د امنیتی سرتیرو او سوالو ترمنس پنخته کې دوه عسكر وجل شوی دی او شپګنور جوبل دی. اخواننن سحر په یو کور د ماټر ګولې درا پریوتو په نتیجه کې درې کسان وجل شوی دی او ډیرو خلکو د سیمینا کډی کډی دی. په شلوبر او ملک دین خلکو کې پرون کرفیو هم لګول شوی و. نور تفصيل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پوزی او پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې تیر ماخام د خیبر ایجنسی په باډه شلوبر سیمه کې په یو ریموت کنټرول بمی چاودنه کې دوه امنیتی سرتیری ووژل شول او نور شپږ پکې جوبل شوی دی. پوز ادعا کوي چې دوی د هلیکوپټر په بمبارۍ کې لس وسلوال وژلي دي او د دوی و مرکزونه هم لمنځه وړي دي خو وسلوالو او آزادو سرچینو لخوا د دې کوم تصدیق نه دی شوی. پوزی چارواکي وایي چې امنیتی سرتیری رو د باړې په سپاه ملک دین خیل، کمبر خیل او شلوبر کې کرفیو لګولې وا او کور په کورې تلاشی واخستا او عملیات یې پکې ترسره کړل او د څلورو کسانو کورونه هم په دې سیمه کې د وسلوالو سره د تړاو په تور کې ډنګولې دي. د دغو عملیاتو په وخت په یادو سیمو کې ځنې خلک په خپل کورونو کې ګیر پاتې دي او یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي خو ځنې خلک بیا د بر کمبر خیل سیمې ته تللي دي او په جماعتونو او سکولونو کې پناه اخیستې ده. د دغو عملیاتو په حق لباندې د بر کمبر خیل سیمې یو تن نبی پردی مشال ریډیو ته وایي
نوډه دې دومره سخت ډز کې شي کې چې زموږ سمره مشمون غری پټول دومره ټینشن لګیدل لري چې په هر کلی کې را مشين جوړی ده چې بیگان او بیگان ده او نن شپه د رسټ ته راځي شوی وي نو سره مشمون خو په څه کې چې موږ خو نه کړ د خرو په غرازو شوري و دومره سټ ته راځي چې دا سټ ده نو علاقه اوسه تر په سوري د دې کې کوم غټ هغه وته چې ټینګونه ده چې بیل په کوټل شین دیل وشو نو دا څه هغه حالت چې کوم په جمعتون کې غریبانو جمعتون کې نو چې ځکه چې موږ دومره راوته شي چې سره په یو کم کفول او غیر بشل بریم له دین خل څه پوه شو دغه موږ کال چې ویل بوته خو نور دی چې موږ هم شروع وته
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې نن سحر د باړې په سپاه سیمه کې د سادولانو میتن په کور باندې د مارټر ګولې درا پریوتو په نتیجه کې د دوه ماشومان په ګډون درې کسان وژل شوی دي او کور ته هم زیان اوریدل دی چارواکي زیاتوي چې نن د باړې په سپین قبر سیمه کې د دریو نامعلومه کسانو مړي هم موندل شوی دي چې په ګولو وشتل شوی وو او لا تر دې دمه یې پیژندګلوي نه ده شوی او د ځایي خلکو په وینا په ناله ملک دین خیلو سیمه کې هم یو ولس کلن تن په ګولۍ ولګېدو چې په روغتون کې سا ورکړه یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي خو د ځایي خلکو په وینا د باړې او پېښور په پوله پرتو د پېښور کلیوالو سیمو متنو او بډبېره کې په پولیسو باندې د وسله والو لخوا د پرله پسې بریدونو وروستو په باړه کې هم په پوځي عملیاتو کې تیزی راغلی دی د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې په باړه سیمه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له امله خواوشا درې لکه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي
څنګه چې تاسو واورید د خیبر ایجنسی یو شمیر خلک د جلوزود په کیمپ کې د کډوالۍ ژوند تیروي دغه خلک وایي دا واري اختر د وړاندې نه خو خدا نظر لري چې د بیکوري اختر هر څومره ښه شي نو د خپل کور کلی او د وطن د اختر په شان نوي زموږ همکار منور شاه د زینو کډوالو سره خبرې کړې دي
تکلیف سره مخلی خلک چې څه قسمت و غم وکړو کلی کې چې کوم اخترونه وو چې راغو بلزنګو او چې بهر کوم دلته پر کیمپ کې کوم خلک دي ته خو موږ ډېر سخت په تکلیف کې یو خو لنګ څنګه سر بیا هم گزارې حال وو څه نه څه خلکو خپل باندې وکړې دا په مخ کې کال کې کوم خلکو مجبوریات وو نو هغه څنګه په باره کې سګ خو ماشومان بس کای چا لګوا سو هیڅ نه پیسو څه مخه واه نو
مې را سر دی ما لګا دین کې مې کور دی اختر وګړې وو د کلی شان ته وو مې نو د دلی وو واغه والا نه ولي واغانې پر ګره نه دی دی
زما جبر وسانه پرې نوم دی د باره خبرې جنس سره مې تعلق دی په جلوزو کې خو لکه د نور کارونو په نسبت سي دا اختر لګاو په خشن کې راغلو ځکه چې زمون سره کوم ادارو ته ونه کړلو په دې کې زمون سره هلال احمر او اف ڈی ایم هم تا ونه کړو هغه تا ونده چې وشلو چې هلال احمر او د اف ڈی ایم په تاون سره یتیمانو ته کندو ته 10,000 روپۍ کیش ملاو شو او غیر سره یو خو هم ورکړل او بل په دې کال کې یو دا خبره هم راغله لږی چې متاثرین چې کم د خبر ایجنسی او هغه ټول کاروباري خلک دی هغه لږ مهنت کړو لږ لږ پیسې جمع کړي او په مشترکه تور باندې ځنه ځنه کسانو په خپل قرباني هم کړې وي دې کې ګیم کې او د کلی پختر کې خود ځمکه او د اسمان فرق او جی پغه کې دا خبره و چې هلته به زموږ روزګارونه او کاروبارونه به هلته به زموږ سره پیسې وي هلته به موږ د خوښې سروي او غسلو او خپل خپل ځان له بل کې زموږ د خبر ایجنسی ولا مشترکه تور باندې د خاري لږ څه دغه قرباني مونږ نه کوو مونږ خپل ځان نه کوله او پغه کې ډیر فرق او ځکه اوس په علاقې حالات خراب دی روزګار خراب دی کاروبار نشته دی خلک څوک در په در دي
دا مشال ریډیو دا
واشنگتن پوسټ لیکي چې د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سید د امریکا هندستان او د اسرائیلو پر ضد بیانونه ورکوي او د هغه خلاف امریکا 10 million dollars انعام ټاکلی خو د هغه ورور حافظ مسعود یو شکل په امریکا کې ژوند تیر کړی وای امریکا کې د ژوند او فعالیت کولو نه ډیره مزه اخیستې ده د مقالې غټ کې زموږ د همکار نجیب عامر ناورو
واشنگتن پوسټ په مقاله کې د دوه پاکستانی ورونو ژوند ته کتنه کړې ده په دوی کې یو حافظ سعید دی چې وایي امریکا د پاکستان لوی دښمن دی خو د هغه بل ورور حافظ محمد مسعود په امریکا کې ډیر کلونه ژوند کړی او د مذهبي زغم لپاره تبلیغ هم کړی ورسپانه لیکي حافظ سعید دوش پیته کلن او رور حافظ مسعود سلور پنجوس کلن ده. ده دوارو پا فعالیتونو کی هماغم را توپیر لیدل کیگی لکه پا خپلا چی ده پاکستان ده حکومت پا کرنو کی توپیر ده. ده حیوات پا یو وقت ده امریکا سر دخمانی و دوستی دوارا پالی. واشنگتن پوسټ لیکي کلایوي خوا پاکستانیان د امریکا د کړنلارې نه بیزار دي، نو لبل خوا ډیری پاکستانیان په دې هڅو هم بوخت دي چې خپل او د خپلو کورنیو سره امریکا ته د ورتګ چانس پیدا کړي. حافظ مسعود هم د داسې کسانو له جملې څخه دی. نوموړي یو شکل د امریکا په بوستون سیمه کې ژوند تیر کړی دی. دا ورسپانې په وینا حافظ مسعود نن سبا په لاهور کې د یوې خیریه ادارې ویان دی. دا خیریه اداره جماعت الدعوه نومیږي او مشري د هغه مشر حافظ سعید په غاړه لري. امریکا دا ډله ترهګره پیژني او د 2008 کال د ممبئی د تروریستي پیښو تر شا د دې ډلې لاس ویني. امریکا همدارنګه د حافظ سعید پر سر د $10 ملیونو د جایزې اعلان هم کړی دی. واشنگتن پوسټ لیکي حافظ مسعود د خپل مشر ور په سیر اورژب نه دی، په نرمه لهجه خبرې کوي او په خبرو کې امریکایي متلونه هم استعمالوي. نوموړی په امریکا کې د نیو انګلینډ په نوم د یو اسلامي مرکز امام پاتې شوی او د خپلې میرمنې او د اتو ماشومانو سره هلته ژوند کاوه. دی په 2008 کال کې په ویزه کې د ستونزو درلودلو له امله پاکستان ته ستون شوی، خو د ده کورنۍ اوس هم په امریکا کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې د هغه مشر حافظ سعید د امریکا، هندوستان او اسرائیلو پر ضد بیانونه ورکوي، خو حافظ مسعود بیا وایي د امریکایي ژوند سره ډېره مینه لري. د ده په وینا په امریکا کې خلک ډېر منطقي دي، آزاد خیاله دي او د په امریکا کې د اسلام لپاره د کار کولو نه ډیره مزه اخیستې ده. حافظ مسعود وایي د په ناحق امریکا وېستل شوی. د ده په وینا امریکایان چې په چا کې سلیدل غواړي نو د هغې لپاره خپله پوره هڅه کوي او هغه کار سرته رسوي. واشنگتن پوسټ لیکي د دې باوجود چې حافظ مسعود په امریکا کې ګټلې هر څه پرېښي، له کورنۍ لیرې دی. په 500 اکړو جوړ د 500 بیډرومونو کور، ښکلې باغیچه، د ټینس میدان او د لمبا ډنډ یا سویمنګ پول ترې پاتې شوي، خو هغه د دې هر څه په بایللو بیا هم غوسه نه ښکاري. وایي د هر څه یې د یو ښه مقصد لپاره بایللي.
زمون همکار نجیب عامر وو رازو یې بل مطبوعاتي کتنې ته. سلمان خورشید د هندي کابینې وروستی غړی دی چې د خارجه چارو وزیر ټاکل شوی دی. که څه هم دغه هیواد کې د هندوانو اکثریت دی، خو د نوموړي په خاندان د دغه اعلی چوکۍ لپاره د اعتماد څرګندونه شوې ده. په دې اړه ای پی یو رپورټ جاری کړی چې زمون همکار منور شاه تاسو ته غټ ټکی وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل دی رپورٹ کې لیکي د هند نوی وزیر خارجه 95 کلن سلمان خورشید چې د پخوانی وزیر خارجه ایس ایم کرشنا څخه په عمر کې 21 کاله کشر دی، په کابینه کې شاملېدلو ته یې د خلکو ډیر پام ګرځېدلی دی. د سلمان خورشید په کورنۍ د یو غیر سرکاري تنظیم پیسې د بې ځایه خرڅ کولو تورونه دي. خپل نوې دنده د ترلاسه کولو په وخت نوموړي ویلي هغه سره وزیر اعظم منموهن سینګ د دې نوې چوکۍ په اړه خبرې اترې کړې او ورته ویلي چې په وزارت خارجه کې د نوی سوچ راوستلو لپاره د هلې ځلې وکړي. سلمان خورشید خبریالانو ته ویلي د لړکی به ډیر مهنت کوي. ای ایف پی د سلمان خورشید د خلیلکی خارجه پالیسۍ کې په 13-15 کلونو کې ډیر بدلون راغلی او په کار دی چې اوس د پخوانی روایتي طریقو پر ځای په نوی سوچ سره تګلارې جوړې کړي شي. په هند کې خواوشا 14 کروڑ او 80 لک مسلمانان اوسیږي چې پکې ځنې د صدارت نه علاوه په یو شمېر اهم چوکیو پاتې شوي دي، خو بیا هم تر ډیره حده په لوړو نوکریو کې برخنه لري. یعنی د آبادی او تعلیم په حواله چې نور مذهبونو لکه هندوانو، سیکانو او عیسایانو ته څومره برخه ورکول کیږي، هغومره مسلمانانو ته نشته. رپورت لیکي د یو مسلمان په حیث با سلمان خورشید لپاره د پاکستان سره د هند سفارتي تعلقات حساسه معامله وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2008 کال کې په ممبئی د ترهګر بریدونو نه پس تعلقات خراب شوي وو چې د تیر کال راهیسې بیا ښه شوي دي. هندي څېړونکي دا نظر لري چې سلمان خورشید به ایس ایم کرشنا په نسبت ښه کارکردګي وکړي، ځکه چې نوموړي د 1990 په لسیزه کې د خارجه چارو د کشر وزیر په حیث کار کړی دی او دا راز د سفارتي چارو تجربه لري. رپورت لیکي چې په هندي رسنیو کې سلمان خورشید ته پر اعتماد شخصیت ویل کیږي. د نوموړي خاندان د ازادۍ راهیسې د هیواد په سیاست کې اهم کردار ترسره کوي. د هغه پلار خورشید عالم هم د خارجه چارو وزیر پاتې شوی وو او زاکر حسین چې د سلمان خورشید نیکه دی هم د هند صدر وو. نوموړي په برتانیا کې د قانون تعلیم ترلاسه کړی دی.
زمون همکار منور شاه وو او اوس هم راځو یوه بلې موضوع ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، اوریدونکو، د اختر چوټیانې ختمې شوي، خلک واپس ته کلونه خارونو ته د کار لپاره ستنېږي. د مشال خبریال اصرار اتل په پیښور کې د ګاډو یوې اډې ته ورغلې وو او دوی دا اوس هم موږ سره د ټلیفون په لیکري تاسو سره مشي وایو. کو دا راته وایي چې د سی این جی قیمتونه که څه هم وخت په وخت سیوا کیږي، خو بیا خلک وایي د ګاډو مالکان کرایانې د اختر په ورځو کې لانورې هم سیوا کوي.
مننه کوم تاسو. لومبی خو دغه چې د اختر نه وروسته چې پېښور لږ خوشې شوی و، بیا پکې ډېر زیات رش جوړ شوی دی. د پېښور د لوی اډې نه اسلام آباد ته، پېنډۍ ته، مردان ته او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته په اډو کې ډېر زیات رش دی. څو ورځې وړاندې چې د سترې محکمې په فیصله باندې د سی این جی په قیمتونو کې شاوخوا 150 روپۍ کمې په یو کیلو کې راوستلی شو، خو د ډرایورانو یا اډې مالکانو یا چې کوم د ګاډو مالکان دي هغې په خپلو کرایو کې هغه عمره کمې نه دی راوستې. لکه زه به تاسو ته مثال درکړم، دا وخت په حجي کې هم لوی اډه کې مچې اسلام آباد ته 200 روپۍ کرایه به اخیستل کېدله، نو په هغې کې 90 روپۍ کمې راوستې دي. دغه شان مردان ته چې کوم دی 50 روپۍ کمې راوستې دي، او لوکل یا مقامي ګاډي دي د هغې یا ټیکسیان دي د هغې کرایه هم هغه شان ده. ډرایورانو سره چې زما خبرې وشوې یا د ګاډو د مالکانو سره، هغوی په دغه اړه باندې وایي چې یاره په موږ باندې ډېرې زیاتې ټول پلازی دي، ټیکسونه دي، او د دې تر څنګ مونږ په یو ډېر عجیبه غوندې کیفیت کې یو چې بیا هم دغه امکان شته چې په ورځو کې د سی این جی نرخونه سیوا شي.
سمه ده، ډیره مننه اصرار اتل چې موږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. اوریدونکو، دا د مشال خبریال چې تاسو ته د اختر په ورځو کې د ګاډو د کرایانو د زیاتوالي په اړه تفصیل درکولو. زو افغانستان ته چرته چې میشته نیټو په مشرۍ کې اساب ځواکونه وایي دوی د بهرنو حملو په وړاندې له افغانستان نه د دفاع صلاحیت نه لري. د اساب ځواکونو ویان جنرال ګوینټر کټس په کابل کې وویل چې د ملګرو ملتونو د فیصلې له مخې دوی یوازې دننه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ذمواري لري. نور تفصیل د کابل نه احمد زبیر ژمن راکوي.
د پاکستان له خاورې د افغانستان په خدیجه سیمو په ځانګړې توګه د کونړ په ځینو ولسوالیو د راکټي حملو د مخنیوي لپاره چې افغان دولت کومې هڅې کړې دي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په افغانستان کې میشتو د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو او امریکایي ډیپلوماتانو هم تل په دې اړه په احتیاط غبرګون ښودلی او ځینو یې دا هم نه ده منلی چې د پاکستان له خاورې راکټي حملې کیږي. خدای صف ځواکونو ویان جنرال ګوینټر کټس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د یو پښتنې په جواب کې وویل د دوی په ماموریت کې د بهرنۍ حملې په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه ده شامله. دوی وایي ښکاره ده موږ دلته د دې لپاره یو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نه شي. موږ دلته راغلي یو چې له افغان چارواکو سره د سولې او ثبات په ټینګېدو کې مرسته وکړو، خو دا زموږ په وظیفه کې نه ده شامله چې د بهرنیو عسکرو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع وکړو. د راپورونو له مخې په تیر شاوخوا یو کال کې د پاکستان له خاورې په زرګونو د توپ مرمۍ په کونړ لګېدلې دي. په دغو حملو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې او یو شمېر کورنیو خپلې سیمې پریښې دي. بلخوا یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د پخوانیو ژمنو له مخې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د افغانستان له خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه وکړي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان هم په دې باور دی.
نړیواله ټولنې د اول بنده تر دویمه بنده پورې هغه تعهدونه چې هغه وعدې هغه ژمنه چې د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دغه د جغرافیوي نقطې سره کړي دي هغه قابل د تطبیق دي او د افغانستان حکومت باید وغواړي. متاسفانه چې د افغانستان په حکومت کې دغه شایستګي کاری وجود نه لري او دغه ظرفیت پکې وجود نشته نشته اصلا. دوی مجبور دي چې بعضې اوقات غیر مسؤلانه خبرې نړیواله ټولنه وکړي.
د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې جمهور رئیس حامد کرزي په یو خبري کانفرنس کې وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع نه کوي. ښاغلي کرزي ټینګار وکړ چې افغانستان د خپل امنیت او د بهرنیو ګواښونو د مقابلې لپاره درنو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکړ که امریکا په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو افغانستان به هند، چین او روسیې ته په دې اړه مراجعه وکړي.
او د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورت ته. د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د سعودي عرب د دې ژمنې هرکلی کړی چې ویلي دي د افغانستان د سولې په پروسه کې به لازمه همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سعودي رول څومره ګټور او مهم دی په پاکستان کې چې د افغانستان د سولې لپاره همکاري تر ټولو مهمه ده. د سعودي اغیز څومره دی او په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سعودي عرب ستراتیژیک رول ته څه ګټه رسوي؟ زموږ همکار رضوان مراد په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه عثمان کامران نه پوښتلی.
عثمان کامران صاحب، ولسمشر کرزی سره په خبرو کې د سعودي چارواکو ویل دي چې دوی چمتو دي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. سره له دې چې دغه جواب د سعودي کڅه هم چې ډېر روسته دی، خو سعودي څه کولای شي؟ کوم هغه رښتینی رول دی چې سعودي لوبولای شي په دې پروسه کې؟
سعودي وګورئ، تاسو د افغانستان په جهاد کې هم دلته د سعودي عربستان یو ډېر پیاوړی رول درلود. د افغانستان د وخت مجاهدینو سره سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو له جملې څخه و چې د طالبانو نظام په رسمیت باندې پیژندلی و. د بلې خوانه د سعودي عربستان چې دی دلته په سیمه کې یو مقتدر هیواد دی او دلته په ستراتیژیکو مسایلو کې یو خاص ځای لري. ټولې شکل باندې ویلی شم چې د سعودي عربستان حکومت د خپل موقعیت له نگانه او د هغه ایدیالوژیکي تړاو له نگانه چې دوی د طالبانو له نظام سره درلودل او د هغه موقعیت له مخې نه چې دوی په سیمه کې لري، دوی کولای شي چې د افغانستان په مسله کې یا پر روان بحران کې مثبت رول ولوبوي. ډېر امکان شته دی چې د صلح لپاره خبرو اترو ته دواړه جانبین سره کېنوي.
کامران صاحب، یو نظر او یو تحلیل داسې هم موجود دی چې په دې خاطر چې د سعودي عربستان اړیکې د پاکستان له حکومت، د پاکستان له پاوس سره، د پاکستان له استخباراتو سره ښې دي، نو ځکه افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې ته هم د احمد په سترګه ګوري چې که سعودي له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې له نفوذ نه کار واخلي نو کېدای شي دغه رول مثبته نتیجه ورکړي. د پاکستان باندې د فشار موضوع ته تاسو څنګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې په سیمه کې په مجموع کې بل خصوص په پاکستان کې هم سیاست د بدلون خواته مخه کړی ده. موږ تاسو ګورو چې د امریکای متحده ایالات ډېر زیات فشارونه په پاکستان باندې وارد کړی دي. نو زه فکر کوم چې د پاکستان کې د حکومت سیاست بدلون ته په کتو سره سعودي عربستان د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې لرلې دي. نو سعودي عربستان هم د موقع څخه په استفاده سره غواړي چې د یو معاصر هیواد په صفت باندې په سیمه کې، دوی هم په دې حساسه مرحله کې چې افغانستان 2014 کال ته ورنږدې کیږي او سیمه هم د یو خاص حالت کې قرار لري، نو په دې حالت کې سعودي عربستان هم نه غواړي چې بې تفاوته پاتې شي. تاثیرات د دې ډېر زیاتی چې دی، پاکستان حکومت هم مثبت خواته د افغانستان په ارتباط باندې خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکړي او د دې زیات امکان شته دی چې د سعودي عربستان په منځګړیتوب سره د افغانستان د ستونزې لپاره او په ټوله کې د صلح د راوستو لپاره یو زمینه برابره شي.
داسې هم ویل کېږي چې سعودي عربستان په دې خاطر چې وسلوال طالبان یا نورې مذهبي ډلې په افغانستان کې چې دي، هغوی د افغانستان په راتلونکي سیاسي چوکاټ کې شامل وي، سعودي په دې خاطر هم دا غواړي چې تر څو د ایران په وړاندې هم داسې یو ډله په افغانستان کې چې هغه د سعودي تر اغیز لاندې وي د افغانستان په سیاست کې دخیله وي. تاسو دې نظر سره څومره موافق یې؟
زه یقین لرم چې په سیمه کې مقتدر هیوادونه چې ځان په مسایلو کې ډېر زیات حقدار بولي او د یو خاص نفوذ څخه برخوردار دي، هر په سیمه کې د سعودي عربستان او د ایران اسلامي جمهوریت دی. نو د دې په خاطر باندې چې سعودي عربستان په افغانستان کې دا واقعیت دی، داسې یو نظام اوسیږي چې هغه سنی پلوه نظام وي، زه فکر کوم هغه ته به د سعودي عربستان ترجیح زیات وي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو عثمان کامران وو. اوس راځو د امریکا سمندري طوفان ته. د هریکن سنډي په نامه د سمندري طوفان د رسیدو سره په نیوجرسي او نیویارک ایالتونو او نورو سیمو کې سکولونه، دفترونه، بازارونه او خاري ترانسپورت تړل شوي دي. دا سمندري طوفان نن د امریکا ختیځو ساحلو ته رسیدلی دی. بل لوري په ریپورټونو کې ویل کیږي چې دغه طوفان په امریکا کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کمپاینونه هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. سمونږ د همکار حمید مومن نه تفصیل ورو.
د امریکا متحده ایالات له وخت نه مخکې د طوفان له خطر سره مخامخ دی او د رسنیو په ریپورټونو کې دغه طوفان د اکتوبر د میاشتې حیرانوونکي طوفان بلل شوی دی. اوس مهال دغه طوفان چې په ساعت کې د 120 کیلومتر په واټن مزل کوي او د امریکا ختیځو سواحلو په لور روان دی، د کاربین د حوزې په هیوادونو کې 68 کسان وژلي دي. د امریکا په نیوجرسي او نورو زیانمنونکو سیمو کې نن اکثره دولتي دفترونه، ښوونځي، بازارونه، خاري ترانسپورټ او ان هوایي ډګرونه تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره شپه دغه طوفان یو خطر وباله او ویل چې دوی ټول د هغې په اړه اندېښنه لري.
Obviously all of us across the country are concerned about the potential impact of
دی وای په سرګنده ول چې د هیواد په کچه موږ ټول درې طوفان د لګیدو د قوت په اړه اندېښنه لرو. دا یو جدي او ستر طوفان دی او په ختیځو سواحلو او د اتلانتیک په منځنۍ سیمه کې خلکو ته زما لومړنی پیغام دا دی چې دا طوفان دی جدي ونیسي. او
زمون همکار حمید مومن و د غرمې 12 بجې شوې دي لند خبرونه د منور شان اورو.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې په یو کور د مارټر ګولا پریوتو له وجې درې تنه وجل شوې دي. د پاکستان، متحده عرب اماراتو او برتانیا وزیرانو په برتانوي هسپتال کې د ملالې یوسفزۍ د روغتیا پوښتنه کړې ده. د افغان صدر حامد کرزی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د مشر نواز شریف سره د ټلیفون د لارې خبرې شوې او دواړه مشران د ترهګرۍ خلاف په ګډه مبارزه سلا شوې دي. د سینډي په نامه طوفاني غولې د امریکا شمال ختیځ برخه سره جنګېدلې چې پکې تر دې دمه لږ تر لږه لسکتان وجل شوی او دا مهال خو شاش پیتل ک خلکو ته بجلی بند ده. نن با د امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن د یورپی یونین د خارجه چارو د پالیسۍ د مشرې کیترین آشتن تر څنګه د بوشنیا هرزګووینا سفر کوي.
اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو سرلیکونو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه د مشال خبریاله رابیه اکرم خان را کوي.
جنگ ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې یو داسې وخت کې چې پاکستان او امریکا خپل منځي تعلقات د تاریخ نازکه او بدترینه دور نه تیریږي، د امریکا نوی سفیر ریچارډ اولسن اسلام آباد ته را رسیدلی دی. ادارې وایي چې پاکستان کې د نوی سفیر تقرری یو لحاظ نه ډیره مهمه ده چې هغه ناټو او افغانستان په امور کې د مهارت له وجې پاکستان او امریکا تعلقاتو کې په خندونو خپوه دی. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان یو داسې ملک دی چې د هر ملک نه زیاتی قربانیانې ورکړې دي. د پاکستان معیشت تباه شو، گرانی او بیروزگاری پکې زیاته شو، اقتصادی مشکلات یې هم زیات شوي دي. نو د پاکستان ولسی صورتحال ته د تشویش په نظر ګوري او غواړي چې د دواړو ملکونو تعلقات په باهمي اعتماد، احترام او د برابرۍ په بنیاد قائم شي. ادارې مخکې لیکي چې د امریکا د نوي سفیر د غټ اختر په موقع دا بیان ډیر ښه دی چې امریکا پاکستان سره مثبته او مضبوطه تعلقات غواړي او په دې لړ کې به هغه خپل هر ممکن کردار لوبوي. نو هیله پکار ده چې نوي سفیر به د پاکستان تحفظات لري کړي او د پاکستان استحکام او ترقی کې به د امریکای کردار موثر جوړ کړي. اکسپرس رسپاڼې خپل ادارې کې د کاکا صاحب په زیارت د بمی چودنې په اړه لیکلی ده. وایي چې په دې زیارت تیر کال هم دماکا شوې وه چې هغه وخت د دې ذمهواري طالبانو قبوله کړې وه او د اوسنۍ دماکې لا چا ذمهواري نه ده قبوله کړې. ادارې وایي چې د ترهګرو ترجیحات او منصوبې اوس چانه پټی نه دي. پاکستان او ترهګرو ترمنځ جنگ د سو کالونو را روان دی او تیر سو ورځو کې په شمالي وزیرستان باندې د فوجي کاروایي خبرو نه پس په ملک کې بمی چاودنو او خودکش بریدونو کې اضافه وشوه. چې ترهګر دا تاثر ورکوي چې د دې نیټورک فعال دی. ادارې زیاتوي چې ترهګر ریاستي ادارو له مسلسل مشکلات پیدا کوي او د خیبر پختونخوا مسله دا ده چې د دې خارونو سره قبایلي علاقې شروع کیږي. نو پولیس له دا ګران شي چې اغي پېښور، بنو کوهاټ او ټانک کې مکمل امن قائم کړی. ادارې وایي چې د حکومت موثره منصوبه بندۍ نه د غټ اختر په موقع سوای د نوخار پیښې نه په ټول ملک کې سکون وو. نو حکومت له په دې اړه خپلې سختې پالیسۍ جاري ساتل پکار دي چې د ترهګرو ځایونه په مکمله ختم شي او ملک او قوم د سکون سا واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دلی ټلیګراف رسپانه لیکي د امریکایي ډرون پروګرام په اړه تنقید کوونکی پاکستانی سیاسي مشر عمران خان امریکا ته د تلو په وخت په کینیډا کې په هوایي میدان امریکایي امیګریشن ایثار کړی وو. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه د امریکایي استازي مارګروس مل لخوا په ډیورنډ کرخه د سرګندونو نه وروستو هغه اندېښنو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې راپورته شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه میرزاده نورو
ډیلی ټلیګراف رسپنه لیکي عمران خان چې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکایي پالیسی مهم تنقید کوونکی دی. ګوند یې راتلونکي کال کې انتخاباتو ته تیار دی. تر رسپنې په خبره د جون بریدونو پر ضد داغه دریس او په افغانستان او پاکستان کې د سولې په خبرو اترو زور راوړلو سره په هغه دا تورونه لګېدلي دي چې د اسلامي تندرو ملاتړی دی او هم دغه وجه ده چې طالبان خان ورته ویل کېږي. رسپانه لیکي د خالی پورس په ډیلی ټلیګراف کې هغه دا تورونه رد کړل او خبرداری یې ورکړ چې کچري د پاکستان مشران د وسلوالو ډلو سره خبرې ونه کړي نو پوځي کاروایان به بې معنی پاتې شي. داغه په خبره د وسلوالو پر ضد حملو کې چې کوم بې ګناه خلک وژل کیږي دای سره په پاکستان کې ترهګري نور هم سیوا کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د دې خبر پخلی وکړ چې امریکا ته د تللو پر مهال په ټورانټو هوایي میدان کې د لږ وخت لپاره نوموړي ایسار کړل شوی و، خو دغه مسله بیا حل شوه او امریکا یې هرکلی کوي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي دا په افغانستان کې تشویش سیوا کېدل ښکاره کوي چې امریکایي استازي لخوا په 19مې پیړۍ کې د راخکل شوي ډیورنډ کرښې په اړه څرګندونې کېدی شي د افغان چارواکو مخالف پیغامونه مخې ته راولي او د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ سازشونو اندېښنو په اړه ګنګوسې هم. رسپانه په کابل کې د یو زرګر احمد بارکزی د خولې زیاتوي د امریکا د تک سره سم افغانانو ته دا معلومه ده چې په یو خطرناک وخت کې داخليږي چې ورسره ناستو نورو کسانو یې هم په تایید کې خبره وکړه. د رسپانه په خبره د دغه زرګر اندازې د خایې چې د مارګروسمن دغه سرګندونې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د یو پټ تړون نتیجه ده چې افغانستان تر خپل مټ لاندې وساتي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا د دې کس په خپلو خبرو باور وو او که څنګه. د رسپانه په خبره د بارکزی او دغه د ملګرو پورې یقین یې پرې نه ښکارېدلو، خو ځینې پوښتنې یې ضرور لرلی دا چې آیا امریکا پر اختیار روانه ده او که زی هم نو واشنگټن به شاته څه پرېږدي، او دا هم چې امریکایان په اصل کې د چا اوري. رسپانه لیکي په دغه خلکو کې زیاتره په دې اصرار کولو چې د هغه افغانانو څخه دي چا چې د 2001 نه پس د طالبانو خلاف د امریکایي مداخلې هرکلی کړی. د رسپانه په خبره دا یقینا د هغو خلکو څخه چې د امریکایي مالی مرستې نه ګټه پورته کړي، که څه هم دا ګټه د غربي معیارونو مطابق ډېرې نه دي، خو لږه موده مخکې یې په سیمه کې تصور نشو کېدی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شئ.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لاخسار براهیمی وای د لوی اختر د سلور ورځو د اوربند باوجود په شام کې تشدد زیات شوه. پرون په دمشق کې په یوې موټر بمی چاودنه کې لس کسان وژل شوی دي. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار فرشتہ جلال زیناورو.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي چې د جمعې له ورځې راهیسې په نښتو کې سلهاو تنه وژل شوي دي. د سوریه دولتي ټلویزیون نن وویل چې لشتلجه لس تنه په دمشق کې په بمی چاودنه کې وژل شول او دا یې د تروریستي ډلو کار بللی. په عین حال کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عربي ټولنې ځانګړی استازی اخسر ابراهیمی نن په مسکو کې وو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره یې وکتل. د خوښنی څرګنده کړ چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د اوربند وړاندیز بریالی نشو، خو ټینګار یې وکړ چې دا به په سوریه کې د سولې لپاره رواني هڅې مایوسه نه کړي. د سوریې بحران ډیر خطرناک دی. وضعیت ډیر بد دی او د لا خرابېدو په لور روان دی. نړیواله ټولنه ټول باید سره راي وځي چې د سوریې د خلکو مرسته وکړي او د بحران ته د حل لاره پیدا کړي. ابراهیم یوویل په سوریه کې اعلان شوی اوربند هغه چې دوی تم درلو د ټینګنسو خدا به د سولې لپاره هڅې اغیزمنې نه کړي. په همدې خبري کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د سوریه د بحران په اړه باید نړیوال په یو ژغ خبري وکړي او یو دریت غوړه کړي.
необходимо чтобы все внешние игроки использовали своё влияние на различные
сирийские группы. Да, مهمه ده چې ټولې بهرنۍ چارې باید په سوریه کې پر بیلابلو اړخونو کا حکومت دی او کوم مخالفین د خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی ټول ته یو ډول پیغام واستوي. هیڅ یو لوری باید په ځنګړي ډول ونه هڅول شي چې د بحران او د وینو تویولو ته دوام ورکړي، بلکې هغوی وهڅوي چې په بیړني ډول اوربند وکړي او سیاسي پروسه پیل کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عرب لیگ ځانګړي استازي اخسر ابراهیمی ویلي په سوریه کې هم د سیمې د نورو هیوادونو په څیر د رښتینې بدلون اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او د عرب لیگ ځانګړي استازي بنن له روسیې څخه چین ته ځي او په پیکینګ کې به هم له چارواکو سره پر همدې مسله خبرې کوي.
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ با څوک تر لاسه کړي.
صدر بارک اوباما
او که د هغه مخالف میتروم نه
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن اف د ورلد اند اس.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج
ټو ګیټ امریکا ټو کریټ 12 ملیون جابز
اند بای 2014 د وار ان افغانستان ویل بی اوور.
راپورونه مرکه تجزیه او سیړنه.
او پشپغم نومبر د الیکشن د نتایج نیخ پنیغه حال ل مشال ریډیو نه
د جرمنی خبری ایجنس ٹی پی ای در عربانو امریکایی ولسمشریزو انتخاباتو په تناظر کې په ولسمشر باراک اوباما لیکنه کړې ده. په دې کې راغلي که څه هم په 2008 کال کې اوباما انتخاب وګټل او لومړی تور پوستی ولسمشر شو، خو دا ځل انتخابات په د ده لپاره ډېر ننګوونکي وي. د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د جرمنی خبری ایجنس لیکي اوباما د 2009 زیږیز کال په جنوري کې په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کړ. دا هغه وخت و چې د 2008 او 2009 زیږیز کالونو د اقتصادي بحران له کبله په امریکا کې د بیکارۍ کچ 10% ته نږدې شوی و. په هغه وخت کې اقتصاد ښکته روان و. تر هغې وروسته بیا تر 2011 زیږیز کال اقتصاد څه ناڅه وده وکړه، خو د تیر کال په نیمایي کې بیا ودرید او اوس هم اقتصاد ورو دی. په مقاله کې راغلي تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله هم په امریکا کې د بیکارۍ کچ 8% وو، نو هیڅ یو ولسمشر په دویم ځل نه دی منتخب شوی. د اوباما په مقابله کې د ریپبلیکن ګوند لخوا انتخاباتو ته ولاړ میټ رومنی پر اوباما تور پورې کړی دی چې د ده ژمنو مایوسي خپره کړې او ولس یې ویشلی دی. څلور کاله مخکې اوباما د امید او بدلون په نوم راغلی و او د امریکا اقلیتونو یا لږکیو ورته ډېرې رایې ورکړې وې. په 2004 زیږیز کال کې اوباما د ایلینوی له ایالته د سینټ غړي په توګه منتخب شوی و او بیا په 2008 زیږیز کال کې د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د جرمنی خبری ایجنس په مقاله کې راغلی باراک اوباما په 1968 زیږیز کال کې زیږیدلی و او سیاست ته تر راتګ مخکې یې په شیکاګو ایالت کې ټولنیزې دندې ترسره کولې او د ښاریانو د حقونو د وکیل په توګه یې کار کاوه. د د امریکا له مشهور هارورډ پوهنتونه حقوق لوستیول. د د ټولنیز کارونو د یوه هڅاوه چې د ایلینوی ایالت د سینټ لپاره ځان نوماند کړي، هلته انتخابات وګټل او تر اتو کالونو د همدې ایالت د سینټ غړی پاتې شو. مقاله وایي اوباما په 1992 زیږیز کال کې له میشیل رابینسن سره واده وکړ او دای دوه لونه لري. د یوې نوم مالیا دی او هغه 14 کلنه ده. بله لور یې ساشا نومیږي او 12 کلنه ده. اوباما په 2008 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې 53% رایې ترلاسه کړې وې چې دا د جارج ډبلیو بوش او بل کلینټن له ترلاسه کړیو رایو زیاتې وې. مقاله وایي په 2009 زیږیز کال کې اوباما د سولې نړیوال نوبل انعام ترلاسه کړ. لیکنه زیاتوي د تیر کال تر اخره اوباما له عراق خپل پوځیان وایستل او له افغانستانه یې د 2014 زیږیز کال تر پایه د سرتیرو ایستلو هدف ایښی دی.
زمونږ همکار پامیر ساحل وو. اوس راځو د کراچۍ نازو کیسې ته. د پاکستان په زیاتره سیمو کې هجراګان په کم عمرۍ کې له کوره وستل کیږي او ځینې داسې هم وي بیا چې د پوره کورنۍ لپاره د روزي ګټلو سبب ګرځي. په کراچۍ کې هم د مشال خبریال ظفر کریمی د یو داسې کس نازو سره خبرې کړې دي چې د خپل ژوند په اړه باندې مشال ریډیو ته وایي.
د کراچۍ ښار د شور ماشور څخه لري. د ټاپو سیمې د یوې کږې وږې کوڅې اخري سرته د نازو کور دی. که څه هم نازو بچی نه لري، خو بیا هم د محلې ټول ماشومانو ته د هغې کور معلوم دی. نازو له نامې څخه زنانه ښکاري، خو هغه زنانه ده او نه نارینه، بلکې هغه هجړه یا نرښځی دی. د اټک ضلع د ازرو سیمې 55 کلن دغه هجړه د خپل ژوند په اړه وایي.
مور پلار په خپل هجراګان لور کړی ما زمونږ ژوند دغه دی چې بس ټول عمر زمونږ وای چې مونږ جینه کوي، مونږ الک ځان نه حسابو، مونږ چې ټول عمر بس مونږ د خلکو جینه راس کولی او د الک راس مونږ له چالو راکولی نه.
له همدې کوڅې نه لږ لرې د نازو ورور معروف چې دو بچی او میرمن لري هم ژوند کوي. معروف په دواړو پښو مازور دی او هیڅ ګټه وټه نشي کولی. نازو وایي چې د ورځې څومره پیسې پیدا کړي یا د کوم واده نه ورجې راوړي هغه د خپل مازور ورور کورنۍ ته ورکوي.
په دې زما مازور غوندې رور دی، زما ورندار، زما د ورندار ضرور دوه بچی دي او د هغې الله سره د زما سره د هغې ځکه بیمار یم او که خیم او کلمې او کلمې نه، خو د هغې دپاره زه محنت کوم، زه کور کې نه سارېږم او هغې دپاره زه روړم چې مغی چاته محتاج نه شي، چاته سوال ونه کړي. بس چېرته کې واده مادي نو هغې دپاره مرجې مرجې روړم. هغې پرون مرجې روړې، هغې روټۍ نه وه خوړلې. څلور بجې ټیم هغې وږي ناست و، ما بله روړه، هغې بیا وخوړې.
هغه وایي یو شمېر خلک اجراګانو ته پسپک سترګه ګوري، خو د نوموړي په خبره اجراګان هم انسانان دي او په زړه کې بلا ارمانونه لري.
منگم بھائی چکاش زمنگم خواہ وے کاش چی زمنگم بچی وے کاش چی زمنگم خاون وے کاش چی زمنگم کور داس زندگی دا نہ ناران شو نہ خود شو بے اولاد شو بے اسری شو منگم چی زمنگم سے سیت وے خواہ خر وے چی منگے قدر عزت کو لے داس بس اللہ رمانی پری
پدی ورستہ یو کے دا پاکستان سپریم کورٹ ہجرا گانو تا دا روزگار ور کولو پ میراث کے دا برخی ور کولو دا ووٹ استعمال ولو او دا دوی دا خیر خی گڑے دا پارا یوش میر احکامات جاری کر دی خو نازو وای هغه ته یوازې د بجلی بل ماب شوه او نور د هیڅ نه د خبره
هیڅ مونږ شو سو شو زمنګم دک کوسو کی خیر غوختل دی یو بل تلاس نی بل دی او زمنګ چې د در په در خور په سر زندگی ده مونږ حکومت خو هیڅ مونږ نه کوم ته حکومت دا نه وچ دام د الله پیدا دی او کن دی نه نیم خبر خو مونږ د سوګر اغل نه دی چې تاسو والی تاسو مړی اوګی نه هری څنګه څنګه نه دا څنګه حکومت زمنګ سوګر تاسو نه کوي
نازو وای حکومت باید هجراګانو د خیر خیګړی لپاره نور ګامونه هم پورته کړی ترسو دی بی اولاده او لاوارث انسانانو ته ورپیخ ستونزې کمې کړی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې سیمیز هنرمندان او لسی شاعران له حکومته ګیله کوي چې د دوی د ژوند ښه کولو او ضرورتونو د پوره کولو لپاره هیڅ نه دی کړی او په ولس کې هم ناپوهۍ له کبله تر اوسه هنرمند ته د یو حقیر بشر په نظر کتل کیږي. هنرمندان وایي کچری حکومت د دوی مسلو ته توجه وکړي نو له یوې خوا به هنر پرمختیا وکړي او بلې لور ته به د دوی ژوند ښه شي. په دې اړه د مشال خبریال نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې ډېری هنرمندان له خپلو هنري فعالیتونو څخه پوره رضایت نه لري. په دې ځای کې له یوې خوا د هنرمندانو د ژوندانه سطحه ښکته ده او بل لوري ته په ټولنه کې د نالوستوب او ناپوهۍ له کبله دې قشر ته یو شمېر خلک د حقارت په نظر ګوري او اصلا د هنر او موسیقۍ په اهمیت نه پوهېږي. د خوست په لږو سیمو کې هنرمندان کولی شي د موسیقۍ برنامې اجرا کړي. په زیاترو سیمو کې د ناامنیو او نورو تهدیدونو له کبله نه سیمهوال او نه هم هنرمندان د هنري برنامو تر سره کولو ته زړه ښه کوي. هنرمندان وایي که چیرې حکومت د دوی د ژوندانه خطوب لوري ته پاملرنه وکړي او هنر ته په اهمیت قایل شي، له شک پرته دا احساس د ټولنې نورو افرادو ته هم انتقالیږي او خلک د هنر ارزښت درک کوي.
زه شاعر سلیم ګل طلبګار یم د خوست. تر اوسه پورې زموږ په لیدو چې زه خپله هنرمند یم، دولت هیڅ کار کومک نه دی کړی. په نورو هیوادونو کې هنرمندان د دولت نه رسمي وي، مشونه لري، استاد لري، وین لري، رئیس لري، په قدر په احترام زی خال دی هنرمند نه ورته وای. بازه په اوس په خوست زمونږ علاقه کې دی حکومت دی طرفه قدر نه لري. څوک دی دم نه ورته وای، څوک دی ډولګی نه ورته وای، څوک دی شاعر نه ورته.
زه بخت جان پردیس یم د خوست سندرغاړی. په خوست کې خو نور شرایط ډیر مزدار دی، خو په داخل خوست کې چې دغه هنرمندان چې کوم دی زنا زنا داسې زیونه وي، هنرمندانو سره داسې بد وضعیت وکړي، بل نام ورته اخلي، قدر عزت ډیر نشته. یاره موږ سره خو دولت اوسه پورې مرستې نه دی کړی. الله دې وکړي چې دولت موږ سره مرستې وکړي.
په خوست کې یو تن ولسی شاعر او سندرغاړی حاجی سید احمد خان چې د ژوندانه اوږده کلونه په هنر او موسیقۍ کې تیر شوي وایي چې هنرمندان په رواني او جسماني لحاظ له فشارونو سره مخامخ دي، سره له دې چې هنرمندان ټولنې ته ډېر خدمت کوي او د ټولنې سترګې دي خودي سترګو ته خاورې ور اچول کېږي او حکومت هنر او هنرمند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي.
کوم هیوادونه چې موږ دوی په هغه کې د هنرمند ژوند ډېر خلک سره برابر دی، مگر په افغانستان کې هنرمند ژوند ستړی نه دی، محفوظ نه دی. هنرمند هر وخت فشار سره، تهدید سره مخامخ دی او عزت سره مخامخ دی. که دا ډېر تکړه هنرمند دی چې نالر ساته ډم یې تسمیور یې ته هغه یې ته دغه یې هنرمند په دې ټولنه کې ډېر خپه دی. هنرمند جامعې ته ډېر خدمات کوي. هنرمند د یوې جامعې د یوې ټولنې سترګې دي، مګر دغې سترګې ته خورې ورچولی کېږي.
د شاعر او لیکوال رفیع الله زیار له نظره په ټولنه کې هنر او موسیقي هغه مهال ډېر اغېز لري چې د هنریت او ادب لحاظ خو کې ساتل شي. د ده په وینا که چیرې هنرمند صنعت څه زده کړې وکړي او معیاري شعر او موسیقي انتخاب کړي، نو خلک ورته د قدر په نظر ګوري.
په ټولنه کې د موسیقۍ او د هنر اغېز ډېر تاثیرات لري، خو په هغه وخت کې چې کله موسیقي او هنر په داس چوکاټ کې چې واقعا د هنر بڼه ولري، هنرمند پوره تجربه حاصل کړي، زده کړې وکړي، د بلې خوا باید دوی داسې یو شعر انتخاب کړي چې واقعا شعر وي.
د یادونې وړ ده که څه هم په خوست کې د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤلي مشاهدین، د هنرمندانو د هنری فعالیتونو د اجرا لپاره د یو شمیر اجراعات و یادونه کوي. خوب ټولیز ډول کتون کې په خوست کې د هنر او موسیقي د برنامو په سمبالښت او د هنرمندانو غوښتنو او اړتیاو ته په رسیدګۍ کې مسؤولې ادارې په سخت ناپامۍ تورنوي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د خوست نزو اوس جلال آباد ته چرته چې په لوی اختر کې د پښتو فلمونه په باغونو کې د تمبانو لاندې د پراجکټرو په ذریعه په لویه پرده وښودل شول او یو شمیر مینوال ورته دغه فلمونه کتلو لپاره ورغلي وو. د مشال خبریال باز محمد عابد هم داسې یو فلم ته ورغلی دی چې خلکو سره دغلته هم خبرې کړي دي. نو راځئ چې دا رپورټ واورو چې د دغه فلم په یو ډایلاګ پیلېږي.
د پښتو فلم دا ډایلاګ له هغه تمبوانو څخه اورېدل کېږي چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې لګېدلي او پښتو فلمونه پکې نندارې ته وړاندې کوي. دا ځل هم د تیرو اخترونو په څیر تر خیمو یا تمبوانو لاندې درې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه نندارې ته وړاندې شوي چې هر یو یې په ورځ کې څلور ځلې چلیږي او ډیری ځوانان یې په ډیر شوق او علاقمندۍ سره ګوري. په دې فلمونو کې یو هم شیر د افغانستان په نوم دی چې افغان فلمي لوبغاړو د پښتونخوا د لوبغاړو سره په ګډه جوړ کړی دی. میرویس فقیری چې په دغه فلم کې مرکزي کردار ادا کړی وایي چې د فلم پیغام دا دی چې افغان ځوانان د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې د شاملېدو احساس پیدا کړي. نوموړی وایي
یو پبلک سیټی دی، اردو دی، پبلک سیټی دی، پولیسو ملي دی. موږ غواړو چې خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل پولیسو ته خدمت وکړو، خپل ملت ته خدمت وکړو. دغه څلور ورځې اختر دا فلم ډېر ښه وچلېدو. کېدای شي دغه اختر نه بعد پنځلسم کې دا په سي ډي کې وځي کابل سینما کې او غواړو چې نور سینماګانو کې مچلو.
دوه تنو ځوانانو چې یاد فلمې کتلې وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نوم یې مل دی ورور ما درې فلمونه چې دی باغ کې ولیدو. زما نو چې پکې خوښ شو دا شعر د افغانستان مې خوښ شو. دې د خاطر مې زما خوښ شو چې د افغانستان دا ځوانانو ته وښیو چې ټول دی راشي خپل د وطن خدمت دپاره یا ملي اردو یا ملي پولیس دپاره راشي خپل خدمت وکړي.
دا کچیر افغانانو کورې نو دې نه به نور پن واخلي. دې کې زموږ ملي اردو پولیس سرحدي ملي پولیس دا پکې ډېر ښه رول ورته ورکړو. بورډر سکلونه د لوچکی نه د بې ځایه ګرځېدو نه د دې فلم دا پیغام ده چې باید زموږ ملي اردو پولیس سرحدي پولیس دې دپاره دا ځوانان چې بیکاره یو باید راشي خپل وطن ته خدمت.
د فلم پروډوسر زړګی فقیری وایي چې د فلم په جوړېدو یې اته لکه روپۍ لګېدلي چې یو اندازه یې پرې بیرته لاسته راوړي او تمه لري چې د کابل په سینماګانو کې د چلېدو له وجې به پرې ګټه هم وکړي. د فلم لیکوال او ډایرکټر ظاهر ارمانی دی. په فلم کې له افغاني لوبغاړو پرته د کوزي پښتونخوا مشهور لوبغاړو لکه جهانگیر خان، محمد حسین سواتی او په خزینه کردارونو کې سحر خان، شیلا او نیلم شامل دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی څنګه چې مو وړاندې په ریپورت کې واورید، اوس هم خلک په اخترو کې سینماګانو ته ځي او فلمونه ګوري. د مشال خبریال اصرار اتل هم په پیښور کې یوې سینما ته ورغلی دی او هلته یې د خلکو سره او د سینماګانو د مالکانو سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې تفصیل یې په دې رپورټ کې واورو.
پښتو فلم هر څوک د پښتني کلتور پورا کاس نه دی پات، ولی بیا هم د پیښور په شاوخوا شپږو سینماګانو د کتونکو رش ښایي چې زلمی د آخر د سیلونو او چکرو روایت ژوندی ساتي او فلمونو کتلو ته راځي. هم په دغه اړه د پیښور د یو سینما منیجر عمر سید مشال ریډیو ته وی
سینما یو بل مزه ده کنه. سینما یو لوی سکرین دی، یو ماحول دی، ماشومان یې دغه کنه نه هغه شیخ ماحول خو تاته نه ملاویږي چې کوم دلته سینما کې دی. عوام ناست دي او په شریک یو فلم ګوري، خوشحالی سر راضی ابل درا کلو خلک دی، غرونو خلک دی. مثال خبره ممن جن سینا دی، باجول نا، لنڈی کوتل نا، باڑے نا، داسې کواٹ مواٹ لا کو نا، دا خلک راضی کړه. دا خو بس راضی خا خار لسی الله پارا جزی اکثر دے سیل بمو کو خار کی بمو ګورو فلمونه بمو ګورو.
دوی ځا توی چی پس نه ماگان اور شخای چی د فلمونو معیار اوس خشوی دی او د امن و امان صورتحال هم خد
خلک راضی او عام روزی تفریدا پارا اختر باندې کلونه خلق راضی او فلمونه نن سبا ډېر ښه جوړېږي صفا سترا فلمونه دي نو عوام راوځي د کوره او یو خمولی کنه مطلب امن امانی نو خامخا خلک راځي یاره رش دا چې زمونږ په پیښور کې خو نور څه خاص تفریحګاه نشته کنه همدغه یو سینماګانی دي نو خامخا دې له عوام راځي کنه
په دغه سوال چې د امن او پښتني کلتور د روزنې دپاره فلمونه ولې نه جوړېږي دوی وایي چې دا هر څه د ولس په لاسو کې دي ځکه چې فلم کې کار کوونکي په کتونکو آباد وي د فلمونو د روایت په اړه د اختر سیلونو لپاره پیښور د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلی زلمی خپل احساسات مشال ریډیو ته صدا سی ورخای
راغان بیدار مسوغ نه اختر مخه راغلی بد گزاره کوي بل مګوري بیا بزو
شیر علی تاکال ولا چکرم پټول و بس سم دی دیلو دا پاتې دام ګورونو پختون خوغ دی پختو زبم ده
بس والا مون فلم راغلی نو می دوست محمد دی ها دا شهید آباد بس والا دې شه نه بغیر وخت نه دیری دې صفه خبرې نو
اکرام بڑا دیری نه
والله با چکر نورم شه سو باندې چټیو مونږ لا شه فلم وګوره والله بس خون غزای کی چې ول راغلی یو
د یادونه وردا چې په 13 موده کې د پیښور په بیلابیلو پیښو کې سو سینماګانې وسوځول شوې خو دا وخت شپږ سینماګانې د پښتو فلمونو د خودلو روایت وندې ساتي اصرار تل مشال رادیو پیښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
سمونږ په پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
او ریدونکو د دې سره سره تاسو د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس باندې هم ځان د تازه حالاتو خبرولې شي او اوس راځو یو بل رپورت ته دا ځل د پښتو درې نوي فلمونه د پاکستان او افغانستان په سینماګانو کې خوتلې شي چې پکې په لومړي ځل د پنجابۍ او اردو ژبې اداکارانو شفقت چیما او لیلا هم د فن مظاهره کړې ده زموږ خبریال سراج زهیر د دغه فلمونو په اړه نور تفصیل لري
دا سندرا د پښتو په هغه دوه فلمونو کې د یو فلم مای نیم از خان دا چې دا ځل په لوی اختر کې د پیښور مردان کراچۍ او کابل په سینماګانو کې خودلې کیږي په دې درې فلمونو کې یو فلم دښمنی دارباز خان په هدایتکاری کې مای نیم از خان د نادر خان او چرسی دارشد خان په هدایتکاری کې جوړ شوی دی چې پکې په لومړي ځل د اردو او پنجابي ژبې اداکارانو شفقت چیما او لیلا د خپل فن خودنه کړې ده د دې ترڅنګ په دې فلمونو کې ارباز خان آصف خان ببرک شاه دلبر منیر جانگیر خان اسمالتا او صوبیہ خان اداکاری کړی دا د دې فلمونو په حق لا د مینوال وینا دا چې په دې حالاتو کې فلم د تفریح یو لوی او ښه ذریعہ دا بای چې دې ته نور پاملرنه ورکړې شي د پیښور سره تعلق لرونکو یو مینوال هاشم علی مشال ریډیو ته ویل چې دا ځل په اختر کې به د دوه فلمونو ګوري ځکه چې د پښتو فلمونو یې ډیر خوښ دي
د پیښور حالات چې کم دینه غم سره ډیر ټیک نه دي د تفریح د موقع چې کې مې د خلکو ته ډیره کم ملایوي او دې ځل په اختر
یو بل تن چې نقیب الله نومیږي هم ویل چې دې د پښتو فلمونو سره ډېر مینه لري د زیاته کړه
ډېر خوښ دي زه شوق سره ګورم او بس ډېره مینه مې د ور سره د پښتو فلمونو سره بس چې کوم یو باندې ورلم یو خو به دا دښمنی فلم ګورم یو چرسی
کله چې مشال دی یو د دښمنی فلم جوړونکي مظفر خان نه پوس وکړو چې تاسو د ازل په اختر کې د خپل فلم د کامیابۍ نو سمره هیله من یې نو د سداسي ویل
مجد د فلم نوم خو د دښمنی ارباز خان ډایرکټر دی او د جانگیر دی ارباز دی او دلبر منیر دی ببرک شاه سپان دغه خاص فلم دی ډېر خمدار خپل فلم می جوړ کړی دی فیملی سره کته شي لکه مطلب خپل امر باز صاحب جوړ کړی دی او امید لرو چې ان شاء الله چې خبر دې خیره مو خو دا ډیر اکشن والا مار داړو والا فلمونه جوړو هم نه کنه مو مطلب خپل فلم جوړو کہانی چې مطلب داږي کې سنسیت کې سبق اموز فلم جوړو کنه دشمنه انجام هم خو چې دشمنه انجام هرا مطلب کلاشن کوف کلچر خلاف مطلب موږ لغه کړی غره
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې یوازینه د پښتو فلمونو سند ته چې اداکارانو ته روزګار ورکړي دي پای چې حکومت د پښتو سینماګانو اړخته پام ورکړي. د پختر کې د خودونکو فلمونو په اړه زیاته کړه،
دا عوام ډیر مضبوط او زړه والا عوام دي چې دا راځي او دا فلمونه ګوري. دا فلمونه انډستري چې ان شاء الله سینماګانو په دې دوه باوجود هم دا په دې اختر باندې درې فلمونه لګي، ډیر خلک خوښي او زه خو هم چې ان شاء الله چې د پښتو فلم انډستري چې کومه دا مخ په تر کې روان وي، ځکه چې د پنجابي بندي د اردو بندي او هغه د پنجابي اکثرانو د پښتو فلمونو ته ډیر راځي. کوم چې د پښتو فلمونو ته داسې پخه نظر نه کته که سب کچی ما چې ډیر روان دي په دښمنی فلم کې.
د فلم جوړونکو او هدایتکارانو په وینا چې د روستیو کې په پیښور کې درې سینماګانې سوزولې شوې وي، باید چې حکومت هغوی له د تاوان ورکولو سره سره د نور سینماګانو د حفاظت لپاره هم ګامونه پورته کړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15000 او 25 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ